کړي د هغو هنرمندانو کارونه کم شوي او یا په ټپه درېدلي دي چې مخکې یې لوحې لیکلې او یا یې انځورونه کاګل او څناڅه ګټه به په لاس ورتله.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې دي. د روانې خپرونې په دوام کې ځانګړې مرکه لرو، خو تر دې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو له اقداماتو داسې ښکاري چې د نجونو پر زده کړو د هغوی بندیز لنډ مهاله نه دی. ښاغلی خلیلزاد دا خبره د کانکور په ازموینه کې د نجونو د ګډون د مخنیوي په اړه د طالبانو د تازه اقدام په غبرګون کې کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم اروپایي څانګې په لسګونو پلویانو پر افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو خلاف په ایټالیا کې لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمونکی عبدالله احسان آزادی رادیو ته وویل د لاریون برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار حق دې نه ځنې اخیستل کیږي. د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژلی دی. د اورزګان ولایت د والی ویاند احسان الله حماس دا پیشه تایید کړه. حماس وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ځوان ولې ځان وژلی دی. ایرانی چارواکو نن سهار ویلي بم لیږدونکو بې پیلوټ الوتکو تېره شپه په اصفهان کې د ایران یوه دفاعي فابریکه ویشتي او څناڅه یې زیانمنه کړې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن سهار له یوه پلت څخه د بس موټر د لویدو له کبله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي دي. یوه چارواکي نن یکشنبه ویلي چې بس وروسته اور واخیست. او د اسرائیل پولیسو نن په بیت المقدس کې د هغه فلسطینی کور مهر لا کړ چې د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې د جمعې په ورځ و کسان په ډزو وشلي.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشته کې ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په یوه روغتون کې د یوې څانګې مشر دی. د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب لتاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنئ؟
سلام صاحب، اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم. په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیری ولوستله. بیا نظر په هغه علاقه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیا کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ڈی یا د دکتورا پروګرام پر مخ یوړلو چې په 1990 په اخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد غونه نظر په چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډیر زیات وو، زه هم په بیلاروسیا کې نشوای پاتې کېدلی. دوی پر د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالند ته لاړم او په هالند کې مې نوې ژبه زده کړه، هالندي، او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل. د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړلو. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه. په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوئ، دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړې وه؟
نه، دا مې په هالند کې وکړل. بعد یې غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله په هالند کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستله چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانټ. نو بیا زه راغلم جرمني ته. جرمني مې نه وزه، نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لږ څه افهام او تفهیم وکړلو. نو دا واده راکړله چې د ځای ما ته ساتي که زه جرمني لږ څه زده کړم. نو ما چې وځو به برلین ښار ته راغلم، په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلمانی ژبه تقریبا درې میاشتې ولوستله چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه وه، هغه مې واخیستلو. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلمانی زده کړې وه، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه، او بیا له هغه نه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لرئ؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم، ما روسي ژبه کله چې ما اول نه میاشتې ته یو کاله پورې ولوستلم، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم، چې فکر م نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یعنې دوره ماته یو خصه نم کم و، ډېر مې زره هم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریښې په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري، روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین سلواکو چکم ته یو سرخه ده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و، په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنې د جملې جوړښت، یعنې په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت، یعنې مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت.
خو په هر حال زما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ، که څه چل دی تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنی دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی، او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې زه روسیې ته راغلم، زه یعنې کابل کې لږ څه لوی شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پکړلې شوې، ما هېڅکله نه و لیکلي پښتو ژبه. نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمین کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله، خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسایل، دا د دوبای شول چې هغه مجله ونه چلیږي. زه خپله ډېر علمي مسایلو ته غژمن یم، او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. د دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبې ته راوړل شي، تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یوه برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپله ژبه لیکل نشي کولی، بنان د ده علم له ده سره پاتې شي، او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولی چې ښه مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلی هم شي، څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو ما خپله دکتورا، لومړی دکتورا مې چې په بیلاروسیا کې ولیکل، هغه په روسي ژبه وه. او د هغو ترڅنګ یو بروشور چې په ټوله بیلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقې ترسره شي، هغه په ټوله بیلاروسیا کې منل شوی بروشور وه، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی، چې یو جرات رقم دغه د ناروغي تشخیص وکي په څه شکل باندې دغه عملیات تر سره کوي کوم عملیات تر سره کوي دوی پر د ډیر عملیاتونه دي زه نشم کولای په لاند وخت ټول یاد کوم مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړای و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیره د جاغور یا نه بعد اول عملیات نه دوه مرامن کړي باید دغه غوډه ټول مکمل یو لغت په نوم د اکسترا کپسولار یعنی د ټول نزیونه باید لمنځه یوړل شي او هورمونی تراپی باید ورکړل شي دا پیشنهاد شل کاله مخکې و اته ډیر ته نه ویم پنځه ویشت کاله مخکې نو په موږ طریقه باندې بیلاروسیا کې د ترکیې جراحي اوس ترسره کیږي هغه وخت په بله دکترو باندې فعلا کار کړم ما ځینې نوښتونه د رګونو په برخه کې کړي دي
د ما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل شبه په پښتو باندې څومره تیبي لیکنې کړې دي
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته ویل چې د روغتیا په مجله کې ما ډېر لیکنې کړې نشم ویل چې شل یا دوه بهم په غو کې کړې وي بیا بعض شیان چې ما کړې وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړې وي نو نظر په دوه دی چې په کوم وخت کې کوم موضوع ها دی وي د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلیو د شایان لري ولی کنه مې کړو په د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی
بله دا د کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نوي مسایلو خبرې شي د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي د هغو لپاره به شاید ډیر کومک وي
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپل منځو کې سره ناست یو یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و د ټولو وایروسونو په اړه باندې چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلای دی او ما صرف هغه مقدمه په ولیکې او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو د دې ترڅنګ بل ډاکټر صاحب یحیا وردک دی چې په هم تقریبا په المان کې ژوند کې ډېره مرسته یې کړې ده چې ګڼ شمېر علمي کتابونه تنه په طبابت کې حتی په فزیکو په اټومي فزیکو په نورو برخو کې هم چاپ شي خو زموږ مشکل بل شی دی مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي دا موقت دي تر وخته پورې کېږي اوس ما تاسو ته مخکې یادونه کړله ما په هالند کې چې وم د زړه په جراحۍ کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه هغه چاپ شولو د دوی پر په هالند کې څوارلس د زړه د جراحۍ مرکزونه دي او د زړه د بایپاس د پاره د پښې رګونه اخیستل کېږي شین راګ چې موږ ورید ورته وی هغه لکه باید نو وای راګ باندې زړه ته چول کی نو د یو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې بیا مې یو کتاب ولیکل د هو ډاکټرانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی وو خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم زه اوس په جرمني کې نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي اول خو نوې مملکت وو
خو تاسو که څنګه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي د دولت خو په افغانستان کې د ساينسي علومو لپاره ډېر مساعد نه دی کله مباح بولي کله بې ضرورت بولي لیکن تر اوسه پورې هم چې ډېر کار شوی دی خصوصا په دې وروستیو څلوېشتو کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی که تاسو توجه وکړئ د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولت یې چاپ کړي ډاکټرانو په خپله ژباړلې دي یا یې لیکلي دي او په خپل مصرف یې ځینو چاپ کړي دي
خو دا انفرادي مسایل دي ما تاسو ته یاده کړل چې موږ نظر په فعالیتو چې په لاین کې درلودلو زموږ هدف هم دا و چې باید علمی کارونه وشي او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و په وخت کې هغه هم د موږ له خوا نه دعوت شوی و د فرانسې ته راغلی و بیا آنلاین ته راغی جرمني ته په وخت کې د دوی سره د مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی تاسو په اړه اورېدلي وي د ټوپ په نامه باندې زه دا تعقیب هم کله کله ګورم موږ په 2000 کال کې د قندهار د پوهنتون د پاره یو کتاب چاپ کړل د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زینب پیژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دغه کتاب د موږ ټولنې په آنلاین کې چاپ کړل. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې کمپیوټري سیستم کې ته کولی شي یو شی ډیزاین کړي. نو دغه کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون د پاره چاپ کړو. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه با دیغانه ندوی اړیکې ونیولې او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنګ و د مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې هغه وشرېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنګ چې دي یا د سیاست دي یا د ګروپونو دي، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دو خلکو سره یو ځای کېږي، یو شمېر د نورو سره یو ځای کېږي، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسیه نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. که نه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا دا پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلېږي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی څه ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. د دوی پوره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکتورا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشئ، په اوسنیو شرایطو کې تللی شئ؟
والا په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره، د یوه ژوند دپاره سړی یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بېرته لاړ شئ هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده. هر افغان چې په خارج کې دی د علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې له خپلو خلکو سره ژوند.
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بېرته هم کله تللي یاست؟
زه وروستی وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم. توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتو ته لاړلم. د دوی پاره چې د موږ هغه عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک پکې په یوه ولایت کې، بل ولایت زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ارتباطات درلودل. نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو، چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي. شبرغان ولایت ته هم لاړلو، هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي. کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډېر ولایتو ته لاړلو.
ما له ځینو اورېدلي دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زېږېدلي دي، خو د میندو پلرونو څخه یې د خپل هېواد په اړه قصې اورېدلي دي چې کله تللي دي ډېر ما تعجب کړی دی. مال شاید وطن یې نه خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی و تر هغوی هم خپل وطن ډېر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډېرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع و، په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ او تاسو د خپړو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کېږي. او افغانستان به تر آخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ووایم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. زه ما تاسو ته ووایم چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته په راتلونکي کې ډېر په درد وخوري، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم، زه کولی شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم، متاسفانه اتا پروسیا که کدل اشتنا پا مسکو یا پا غط خیرو که در کل نمشدیم. افغانستان تا تروسه در میتودون بیخی ندید للی. در افغانستان تبابت یعنی درگون و جرهی پا برخه که
یعنی در خاص وسائل غواری چه اغا وسائل حالتا نشده؟
اغا وسائل حالتا نشده. اتا پا جرمنی که پا طول رختونو که اغا کاری نچه ذکرم پا طول رختونو که نکی که دایش پا غط رختونو که چه اغا وسائل ولری امکانات ولری در ممکنه در تقریبا پا غط و خروکی.
دکتر صاحب تاسی پا خپلا رختون که یو مسئولیت هم لره دیوی برخی مشی پا غاره لره زینه دکترانو چه خمی دستی او ریدلی دی چه دوی یو شمیر وسائل چه یو رختون نغواری پا لویدیزو هیوادونی که نور ورچخه کار واخلی یا طریق پر مختلل وسیله ایجاد شوی بی و راغلی ورته بیا اخه وسیله افغانستان تاسته وی داسی چه امکان شته چه زین وسائل تاسو و زین نور دکتران پا گده واسطه وی افغانستان ته
دا امکانات شته دی خو یو غرد مشکل دی موگه پا شپگم کالوا که یا پینزم کالوا پا حالا این که ایو پا هنتون مختبراندیز وکرلا چه تقریبا اتیادم آقا وقت کمپیوترونه و بعضی نور در لابراتوار سامانونه و بیا تقریبا شپگ واگونه که دل اقا ولی گرشول در هالندیانوز دیوی طولن دخوانه قندار ده بیا پا قندار که متاسفانه ده تقریبا دیر وقت پا دختو که پراته و د اوس مې هغه خلکو نمونه نه دی په یاد خو یوه ویلي وو چې موږ ته خط را ولېږه چې دا د پلاني په نامه را رسېدلی دي بلې ویل چې دا د بستونکي په نامه را رسېدلی دي یعنې د دغو کومکونه هم یوه منفي سوی استفاده وشوله نتیجه یې دا شوله چې په خپله ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شول او دا هم د حل لاره نه زه بیا تاسو ته عرض کړم د طبابت چې دی تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له دیر و لوی و گذاف و مصارف و دک برخه ده. ده دولتی سیستم باید دوتا کار وکری ده ما در طایب پیوه کتاب دو کتابو چشه نکی ده که موگه جرمنی مقایسه که او ده امریکا سه یا ده کانادا سه یا ده هالنگ مثلا ده ما ده پاره ده هالنگ تبابت به طول دنیا که پر لومری گام که ده بعد اغان امریکا و انگلیس و کانادا رسی بعد اغان جرمنی ده. خبر په سیستم کده تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نشي په دو یو واګونو دو واګونو مواد باندې افغانستان تغییر
وکړي. ډاکټر صاحب څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب استادانو ته آنلاین تدریس وکړي شاید یو شمېر استادان دې ته ضرورت ولري؟
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو سره تقریبا یو میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوی دی په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی شخصي روغتون دی کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یو ورځ یو لکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکترانو لپاره ورکړي نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات را منسته شوه زه تیار یمه چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لکچر ورکړمه نو بیا مې تر اوسه څهشی نه دي اورېدلي نو منتظر یمه. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکترانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون له ډاکترانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن د یوې ناروغي په اړه کېږي یو لمویم په دورسته یو دو کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغه باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روغتون چې ایم سی ورته وی له دو ډاکټر صاحبانو سره مستقیمه اړیکه درلودلې او دا کار یې وکړ. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو انشاءالله باید یه مثبت نتیجه تا ورسی و چه افغانان تا وکوش بودی برقه کم کار وکر. طبابت دیر چتک پرمختک کهوی. نو پا افغانستان که هم یعنی اغا زاره میتودونه باید ورو رو پا نوی میتودونه بانه واوری او دیده پاره تیوریتیک بنسرت پا کار ده یعنی تیبی یا کتاب یا پروتکلونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولای شي مشخص پروتکل په اساس باندې ناروغي تداوی کی. بل مسله د ایویدنس بیسد یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض دپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یاد کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه و که نه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات په اویاومو کلونو کې د لومړي ځل دپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شوله چې په نامه د سلیکتیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دېرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې دپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې غوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی پاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کېږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میرې اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږیو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین تر ټولو نه خطرناک شی دی، او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکه موادو کې د حیواني غوړو نه کم استفاده وشي، زیاتر د نباتي غوړو نه استفاده وشي، او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات واخلي دوی لپاره چې د ګردو یا موږ چې به ډوډۍ ورته وي د هغو مشکلات پیدا کړي کله چې څوک اوبه نه څښي. متاسفانه بعضی مسائل دینی دی چې هغه که زه څه نشم ویلی، اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپاړه ساعته یا اوله ساعته یا اتله ساعته اوبه نه څښي، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدلی، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یوه هیله ده، په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی، چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یوه توصیه ترې واخلي، او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسله چې ده، باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې د رګونه له منځه وړي، او دا باید صدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي، او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده، یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده. شپږ میلیونه خلک ژوند کوي، موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه یې پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي، او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني. او دا چې ده د سږو دپاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي، سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنی بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویالو اوبه څښي یا د حوضونو اوبه څښي.
ډیره مننه ډاکټر نصیر احمد دو چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څانګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 00422211 2 4 1 1 5. شمېره بیا وایم 00422211 2 4 1 1 5. 2 4 1 1 5.